سلامونه د افغانستان په وخت مازګر سلور نیم بجې شوې. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یست. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما پر طالبان غږ کړی چې د بشري حقوقو په برخه کې خپل نړیوال مکلفیتونه ومني. په یو بیان کې چې یونما نن د بشري حقوقو د نړیوال ورځې په مناسبت رسنیو ته استولې، په افغانستان کې له واکمنو چارواکو غوښتنه شوې چې د بشري حقوقو نړیوال مکلفیتونه په ټول افغانستان کې د ښځو، نارینه وو، انجونو او والو کانو د اوسنیو او راتلونکو نسلونو د خوندیتوب او هوساینې د کلیدي عنصر په توګه ومني. نن د دسمبر لسمه د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. زموږ حقونه زموږ راتلونکي امدا اوس د دې ورځې سګنای عنوان دی. د نما په بین کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي د ځانګړي استازي روزا تنبایواله قول ویل شوی چې نوموړی وایي په خوشحالۍ سره موږ په افغانستان کې په دوامداره توګه د برعکس وضعیت شاهدان یو. د سالنګ لوی لاره د دوه اونۍ لپاره د لوی مسافرونکو موټر پر مخ تړل شوې ده. د طالبانو د حکومت د فوایدو عامې وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه پی وبین کې ویل چې په تیرو څو ورځو کې په سالنګونو کې د پر لپسې واورو او توپانونو او د لارې په فرعي سړکونو کې د واورې او کنګل د زیاتېدو له کبله د لوی لاره د ټرافیکي ګڼې ګوڼې وړتیا نه لري، ځکه لوی مسافرونکي بسونه، فلاین کوچونه او لوی مسافرونکي او بارونکي موټر د مرغومي یا جدي تر څلورمې نیټې پورې پر دې لاره تګ راتګ اجازه نه لري. کوچنی مسافر وړونکي تیز رفتار موټر له دوړو خو پر دیلره تلای او راتلای شي. ورسته خبرم دا چې د بي سرحده خبرلانو ټولنی یا ارصف د ټلویزیون د وکړونکو د سندستي خوشی کېدو غوښتنه کړې. ارصف د طالبانو د اقدام د نه منلو وړ بللې او غندلې ده. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مامورینو د لندې په سورلسمه د ارزو ټلویزیون د ودانې تننه وتل او دروازې مهرو لاکړه.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د نن ورځې 15 دقیقې بحث ته شرغ لست. پر دې خبره کوي چې سوریه په څه ډول د یاګانو لاس ته ورغله او په عین بڼه افغانستان هم څه باندې درې کاله مخکې د طالبانو لاس ته ورغی. په دواړو مواردو کې نړیوال عکس العملونه متفاوت وو. د طالبانو حکومت د حیات تحریر الشام ډلې په مشرۍ د یغنو لخوا د سوریې د حکومت د پرزیدو هرکلی کړی او ویلي دي چې له دې بدلون سره د سوریې د جګړې او بې ثباتۍ عامل له منځه تللی. د دې ترڅنګ پر رسنیو کې د سوریې د حکومت د نسکورېدو او له افغانستان سره پر شباهتونو بحثونه کیږي چې د نړۍ عکس العملونه هم په وړاندې متفاوت دي. د افغانستان تیر نظام مشروع حکومت و چې نړۍ په رسمیت پیژنده، خو په سوریه کې تیر حکومت مستبد ګڼل کېدی چې په نړیواله صحنه کې منځوي شوی و، خو د ایران او روسیې په څیر ملاتړ یې درلودل. خو ترکیه او ځینو نورو هیوادونو د سوریې د رژیم د مخالفو ډلو ملاتړ کاوه. کله چې بشار الاسد له سوریې ووت، د سوریې زرګونه وګړو چې د جګړو له کبله بې ځایه سوي وو خپل هیواد ته پستنېدو پیل وکړ. خو پر افغانستان د طالبانو له ولکې بیا ټینګولو وروسته زرګونو کسانو له افغانستانه وتل پیل کړل. په سوریه کې امنیتي ځواکونه او دولتي ادارې پر خپل حال پاتې سوې او صدر اعظم محمد غازی الجلالي د واک د سولیز انتقال خبره وکړه. خو په افغانستان کې طالبانو درې رنګه ملي بیرغ منع کړ او په دولتي ادارو کې خپل کسان وګمارل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په ویلامیه کې غوښتنه کړې چې په سوریه کې باید د واک لیږد داسې وسي چې د ټولو خلکو له هیلو سره سم یو اسلامي نظام رامنځته کړي. د طالبانو ملاتړ او خواخوږو په سوریه کې له تیرې اونۍ د جګړې له سختېدو سره د سوریې د یاغیانو په ملاتړ په ټولنیزو شبکو کې لیکنې کولې او د حیات تحریر الشام ډلې بیرغ پورته کاوه چې د طالبانو له بیرغ سره ورتهوالی لري. پرون په خوست او ځینو نورو ولایتونو کې په سوریه کې د یاغیانو بریاوو لمانځل سوه. حیات تحریر الشام ډله له القاعدې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش یوه بېله سوې څانګه ده چې اوس یې هم ګڼ هیوادونه تروریستي سازمان ګڼي. د حیات تحریر شام ډلې مشر ابو محمد الجولانی له بشري حقوقو په سرغړونه تورن دی چې د امریکا متحده ایالاتونو یې پر سر لس میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. د طالبانو په کابینه کې هم ځینې کسان له دې جملې د سراج الدین حقانی پر سر هم لس میلیون ډالر جایزه ټاکل شوې ده. ګڼو لویدیځو هیوادونو د بشار الاسد د رژیم نسکورېدل د عدالت د تامین په معنا بللی او ویلي دي چې د سوریې خلک له کړاو خلاص ول. خو څه باندې درې کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو ته ګڼو هیوادونو اندېښنه ښوولې وه. طالبانو د خپلې اوسنۍ واکمنۍ په لومړیو کې د ښځو او نجونو د حقونو د تضمین په ګډون په بېلابېلو برخو کې ژمنې کړې وې، خو د وخت په تېرېدو سره د دوی واکمنۍ د دوی د دویمې واکمنۍ په څیر کیږي چې له 1996 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې هم نجونې له تعلیم او تحصیل راګرځول سوې وې او د کار حق ورڅخه اخیستل سوی و. په 25 دقیقې بحث کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې د سوریه او افغانستان د نظامونو د ړنګېدو شباهتونه څه دي، حیات تحریر شام ډله کومه ډله ده، او طالبانو ولې د دې ډلې د لاسته راوړنو هرکلی کړی دی. په څو شیبو کې له میلمنو سره دا موضوع څیړو. د 25 دقیقې د بحث میلمانه دي لیکوال او د چارو شنونکی شهسوار سنگروال. په تیر جمهوري نظام کې د ملي امنیت شورا ویان مولوي رحمت الله اندړ، د غرض د چارو بل شنونکی فهیم سادات، درې وړه میلمنو ته شرغلاست. په پل کې ښاغلی سنگروال، د سوریې د نظام پر زیدل څه فکر کوئ چې د طالبانو لپاره ولې جالب یا مهم و؟
د حیات تحریر مشر ابو محمد جولانی چې کله واک ته ورسید او یا په دې معنی چې بشار الاسد واکمنۍ نسکور سو، تقریبا طالبان چې داسې فکر کوي چې کوم برای چې دوی ترلاسه کړ او کوم برای چې ابو محمد جولانی او یا د ده په اختلاف کې شامل وډلو چې کوم واک او ځواک خپل کړ، دا تقریبا سره ورته ګڼي. او دومره کوم خواخوږي چې سره لوي، زه فکر کوم چې هغه د سنیتوب مسله ده، ځکه چې ابو محمد جولانی او ورسره ډلې یا په اطلاف کې شامل ډلې سنی مذهبه دي، د هغه چا حکومت یې وپرځو چې هغه نه یوازې سنی مذهبه و بلکې تقریبا شاوخوا نیمې پیړۍ نه زیات دو او پلار یې حکومت وکړ. تاسو معلومه ده چې تقریبا په 1903 کال چې کله د بحث ګوند کودتا وکړه، له هغې کودتا نه اووه کاله وروسته یعنې په 1900 کال حافظ الاسد قدرت ته ورسید، شاوخوا دېرش کاله یې واک ځواک درلود. او په 2000 میلادي کال چې کله هغه له منځه لاړ، نو زوی یې بشار الاسد تقریبا واک ته ورسید. د هغه نه لیرس کاله کېږي، نو که لیرس کاله او دېرش کاله سره هغه کړو، نو شاوخوا 45 یا زیاتو کم 55 کاله زوی پلار په واک کې و. او په دغه موده کې تقریبا تاسو ته معلومه ده چې په سوریه کې فساد هم و، په سوریه کې جګړې هم وې، بېلابېل داسې څه کېدل چې دوی ونشو کولی، خصوصا کله چې په 2011 کال د عرب پسرلی په نوم باندې پاسونونه په خلیج کې یا یو شمېر عربي هیوادونو کې رامنځته شول. د بشار الاسد حکومت ته ډېره بریده تقریبا وځپه او یا په ډېرو سیمو یې خپلواکو له لاسه ورکړ، نو دغه ډول ستونزې او یا په دې کې تاسو دا هم معلومه ده چې په بهرني سیاست کې او یا بهرني پلویانو یې ایران او روسیا چې تقریبا په 2015 کال د مرستې تراوه دنګلې او تقریبا حقوق داسې بیرحمانه بمباری او هوایي ځواک نه استفاده وکوله چې ډېر سوریان په ستونزو کې لاسو ګریوانو. او په کور دننه هم تقریبا تاسو معلومه ده چې یو شمېر ستونزې موجودې وې. د دغو ټولو ستونزو لامل داسو چې بالاخره د بشار الاسد حکومت وپرځېده.
ډېر مننه سنگروال صاحب. ښاغلی اندړ، په خپله حیات تحریر شام ډله چې ویل کېږي له القاعده او داعش جلا سوې څانګه ده، له طالبانو سره څه شباهتونه ستاسو په نظر لري؟
طبیعي خبره ده چې نیابتي ډلو ترمنځ خصوصا هغه ډلې چې بل چا لخوا تمویل کېږي، د هغو ډلو ترمنځ خواخوږي هم یې، ملګرتیا هم یې، یو له بله سره ځي او راځي هم. دوی په خپلو هیوادونو کې آرام ځای نه لري، همیشه له بل نه فرمان اخلي. او نیابتي ډلې یې په اصطلاح پراکسي ډلې هم ورته ویلی سو. تاسو په پورستیو کې لیدلی هم یې، یو ویډیو وایرل سوه، یو ویډیو ولیدله سوه چې یو څوک په پښتو، یو ځوان دی په پښتو خبرې کوي، او له هغه ځای نه له سوریې نه د پانشینار اهل تشیو ته اختار ورکوي چې موږ درځو عدالت درځو او تاسو نه پرېږدو، یو قسم ننګونې کوي. نو د نیابتي ډلو ترمنځ همدغه همکاري همیشه وي. تاسو لیدل چې په افغانستان کې هم مختلفو هیوادونو د نیابتي ډلو کسان، تاجکستان هم و، د ازبکستان هم و، چینیا هم و، عرب هم و، د ګڼو ډلو ترمنځ امدا خواخوږي تر یو بل ترمنځ یو په دې نامو باندې سګو کې د جهاد کوي او دوی د ازادي لپاره مبارزه کوي او دوی د ازادي علم برداران دي او دوی په نړۍ کې یو اسلامي نظام وړي چې د خلافت مدعیانو تر خپل منځ به هم به ګڼ دایي ستړي خو په مجموع کې هر یو کوشش کوي هر یو وایي هر ډول وایي چې موږ اسلامي نظام غواړو.
ډېر مننه شغلی سادات. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سوریې له اوسنیو واکمنانو غوښتنه کړې چې د خلکو له هیلو سره سم نظام رامنځته کړي. آیا د طالبانو خپل نظام د خلکو له هیلو سره برابر دی چې د بل چا ته مشوره ورکړي؟
تاسو وګورئ په دې اسلام پالو ډلو کې یو مهمه مسله دا ده چې دوی خپل بعضی تعریف لري د ټولنیزو موضوعاتو نه. په دې خپل تعریفونو کې باید یو دومره سخت دي او غیر انتفاع پذیر مهارت لري چې د دې خپل تعریفونه دیو ته حقایق ښکاری په ټولنه کې. د لکه څنګه چې موږ طالبان وینو ډېرې د مسائل په افغانستان کې فعلاً دي چې هغه د خلکو غوښتنې نه دي یا خلک هغه ته باغی دي نه ګوري ولکه دوی خپل تعریف دي دیو ته دا په ټولنه کې حقیقت ښکاری او په دې فکر کې چې دا موږ چې څه کوو یا دا موږ چې څنګه دا مسائل تعریفو دا د ټولنې حقیقت هم دی. نو د دې په دې اساس باندې دی هم نن تحریر الشام یا په سوریې کې چې کوم اسلام پالي ډلې اوس قدرت ته راغلي دي او کوي چې د خلکو غوښتنې ومني او د هغه مراد کوي. نو که اوس د طالبان نه مخته نه وشي چې تاسو تر کومه حاله پورې د خلکو غوښتنې منوي دي نو به تاسو وایي چې موږ چې څه کوو دا د خلکو غوښتنې دي. مثلا د جنکو مکتب ته نه تګ دا خوځو کار نه کول په ټولنیزو مسایلو کې دیو مداخله او سختین راوستل دا خو د خلکو غوښتنې نه دي. خلکو هیڅ وخت نه دي غوښتلي ولې د طالبانو کړنې چې کوم دي دا د دیو په ذهن کې دومره بنسټیز شوی دي چې دا دیو ته د خلکو کړنې ښکاري. نو زما تحلیل دا دی چې دیو په دې معنا باندې نن دا جرأت ځان ته ورکړي چې د سوریې اسلام پالو ډلو ته وایي چې تاسو د خلکو د غوښتنو احترام وکړئ. معنا دا چې لکه څنګه چې منګه د خلکو د غوښتنو او د خلکو د اواز ماندګان یو.
ډېر مننه شغلې سنگروال. که په سیمه کې دا ډول افراطي ډلې په واکه پاتې کیږي څه عواقب به ولري نړۍ ته او خپل سیمه ته؟
که فرضاً سړی دغه دوه هیواد په پرتلیزه توګه وڅېړي چې سوریه او افغانستان یې چې تاسو ورته اشاره درلودله دا تقریبا زه فکر کوم په ټوله کې په عموم کې باید موږ داسې ووایو خصوصا د افغانستان په تړاو یا د سوریې په تړاو چې تقریبا د سوریې خلک هم د دوه بدو په وړاندې قرار لري او د افغانستان خلک هم منتها دا اوس سلیقو پورې اړه لري چې کم بد بد دی کم بد ډېر بد دی. په افغانستان کې موږ دا نیمه پېړۍ له بده مرغه د دوه بدو په وړاندې واقع شوي یو. فقط یوازې موږ دغه قضاوت کوی شو چې ووایو چې کم بد ډېر بد دی او د سوریې خلک هم تاسو معلومه ده چې تقریبا د 2003 کال نه را په دې خوا البته په دا وروستي کې د تیادو مکان تاسو معلومه ده په تاریخي لحاظ باندې چې سوریا تقریبا په 1948 کال ازادي واخیسته او لومړی نړیواله جګړې وروسته هم د تقریبا د فرانسې تر قومیت لاندې و او کله چې په 1948 کال ازادي واخیسته د خپل منځي جګړو کې په 1949 کال یو کودتا وشوه چې تاسو دا معلومه ده. او بیا په خپل په 1930 کې کال خپل د باز ګل کودتا وکړه. یعنی دی د دولتي جوړښت یا د ټولنیز مناسبات یا د سیاسي پیښې تقریبا د خپل په کودتاګانو او په دغه شکل رامنځته کړي او افغانستان هم تقریبا همدغه چې د نیمه پیړۍ همداسې وګڼي رښتیا دا د اندېښنې وړ دی. وس پرزن د محمد جولانی چې تاسو معلوم ده چې د پخوا کې د النصر د ټولنیز خوځښت په نوم باندې یادېده چې امریکایانو د تروریستي دلو په لیست کې ونیو او همدغه ډول تاسو هم معلوم ده چې کله په 2011 کال باندې د ترکیې په مرسته باندې داعش په وړاندې ودرېده او د داعش سره اړیکې درلودې او لدې نه د مخه تاسو معلوم ده چې د ابوبکر بغدادي سره او له غنه د زرقاوي سره د سره یی کی درلودلې او د هغه ځان راغه او د پاسران تاسو دا معلومه ده چې په عربستان کې زیږیدلې ولې اصلا د سوریه اوسیدونکو د خپل عراق او د سوریه په پیخو کې ښکېلو دلته چې اوس د واک رسیدلې ده او به قتل شي چې آیا د هم ګټه تاسو معلومه ده چې کله د ځینې سیمې ونیول او په دې پوسو چې واک خپلی نو تاسو معلوم ده چې د ائتلاف رئیس هادی البهره اعلان وکړ چې باید په عادي توګه مکتبونه ښوونځي پوهنتونونه باید جاری وي او په عادي توګه باید دولتي کارونه سرته ورسیږي نو او بیا وروسته چې د نظامی ائتلاف مشر دی دا هم تقریبا وویل چې څوک نشي کولای انتقام واخلي څوک نشي کولای چې ښوونځي بند کړي یعنې دغه ډول خبرې وکولې او به کتل شي چې په راتلونکي کې د خبرې څومره په پام کې نیول کېږي او اسلامي امارات یا د افغانستان طالبان هم تاسو معلومه دی چې هغه ستونزې چې په دغه شلو کالو کې د افغانستان په جمهوری نظام کې موجودې وي هغه یو ډول غمیزه و د افغانستان د خلکو لپاره ولې کله چې اسلامي امارات واک ته ورسېده دا یو بل غمیزه ده تاسو اوس پیږی چې یو هیواد په درې کال اساسي قانونونه لري د نه بل لوی غمیزه څه کېدای شي تاسو په دې فکر وکوئ چې یو سیستم پیړی ده او په یو سیستم پیړی دی ای آی اثر دی او دی ای آی په اثر کې د انجونو خو انځی ته نشي تلای پانتون ته تلای نشي لویه جرګه موجوده نه ده یو علم بلا ستونزې دي خو دا ټول ستونزې یو د بل سره اړیکه لري جمهوریت یو ډول ستونزه درلودله او دی بل ډول ستونزې لري نو زه فکر کوم دغه ټوله بدمرغي ده چې ولسونو ته ورلغاړې ده
اندر سه د موضوع ترتلم چې په سوریه کې دولتي بنسټونه بیرغ او نور ارزښتونه ظاهرا لا هم پر ځای پاتې دي خلکو د دمشق او نور شهرونو پر لارو سړکونو جشن وکړل پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنې دو سره څه بدل سول تاسو په نظر
ممتاز ټول اول د طالبانو لراتګ سره د افغانستان له خلکو نه هغه ملي اراده واخیستل سو ټول هغه چې هغه یو ملت سره راي او ځکه یو ملت د یو ملت مشترکات هغه ځنی واخیستل خل مثلا بیرغ یو ملي مشترکات او بیرغ د کوم حزب او د کوم دل نه او بیرغ د افغانستان ملي بیرغ او طالبانو دومره شدید انزجار سره وخدل سي حتی ماشومان دي یو بیرغ په اخستلو باندې او وحل وترتل تحديد کړل یعنی فرقونه خلیل دي دا سي طالبان راغل د دې په ځای باندې خلک د ارامي احساس وکي ک طالبان مثلا د افغانستان د ملت نه را ټکي د خلک وای نو ملت په دوه سره آرام وای تاسو ول د افغانستان کې طالبانو را تاکثر کابل په هوایی ډګر کې ځای نه کېدو لسره زه هم دغه سي خلک تختی دو او تروس پوری خلک تختی یعنی تروس پوری آرام پزان است د آرام نست دی ولی تکس له ملت نه دی ملي اراده او ټول ملي مشترکات څنګه خپل سي دی په افغانستان کې داسې وقزه ادار قزا حاکمه ده ترنه نه پوری یو سړیته پاسپورت نه رسیږي لا هم د پاسپورت پوری ساتنو په ادارو باندې ګڼګونه جوړ ده هر سړی سي د افغانستان نه دی تختی یو چانس پیدا کوي بس ځله افغانستان نووز دی افغانستان خلکو په خصوصا په میرمنو باندې دا لکه طالبانو سي د خمنی له میرمنو سره یې لومړي ورځ تر اوسه پوری کوم پرمانونه ورکړي دي ترنیمای زیاتې دي خزو اړول دي خزو بازار ته نه ځو مکتب ته نه ځو پارک ته نه ځو سپورت ته نه کوي د انجنونو په مخ باندې مکاتب باندې دي خزو په مخ باندې پانتونونه باندې دا ټول ملي ارادي دي دا لدې ملي اراده سره ما ځکه دا خلاصه وویل چې طالبان د ملي اراده سره په ټکر کې دي ټول هغه څه چې یو ملت یې غواړي یو ولس یې غواړي هغه دوی نه کوي ځکه چې دلته یو ملي مشروعیت حاکم نه دی طالبان لا هم تر اوسه پورې د کورنۍ مشروعیت نه لري د بهرنۍ مشروعیت خو بخښ نه لري ځکه چې بهرنۍ مشروعیت تر کورنۍ مشروعیت پورې تړلې ده نو په همدې بنیاد باندې طالبان لا راتګ سره د افغانستان له ولس نه کپلن ډول وایي ملي اراده خپل سوي ده او ټول هغه څه مشترکات سي یو ملت په باندې راټولې کی هغه نه خپل سوي دی او تر بلې کرک خبري هغه تش په نامو وادي سيدي كولي سدلت عفو دا ومغمومي عفو كري دا عفو نستو دا دير للمري ورزي تروس فوري دي نظامي كسان دي حكمت كسان حكمت ببلا مبلو وبرخو كي خصوصا نظامي كسان كاغا بو اردو كي وكاغا بو پولیسو کې او کاغه په محلي پولیسو کې او کاغه په امنیتي اداراتو کې هغه وجل کیږي په مرموز ډول باندې موجل کیږي او په کاره ډول باندې موجل کیږي حتی موږ خو سات څومره معلومات لرو کدی دی او چا په اړه باندې ښکاره دلایل ونه لري بس خلق بل څوک مجبوروي بل څوک بل چاته وایي ستا رضه پرې باندې وکړه او ارګان ته یې راوړه د طالبانو کوم ارګان ته یې راوړه په همدې شکل باندې یعنی قسم قسم د هغوی د وژلو لپاره بانی او پلمې جوړوي نو دا نو له دې سره سره ولس ته دروغ وایي طالبانو د خلک دوی اصلا مکاتب دي دوی هغه دید او د فکر په لحاظ باندې دي دوی د دینی تعبیر په لحاظ باندې سل دین نه دوی کوم تعبیر او تفسیر لري دغه په لحاظ باندې دوی مکتبونه حرام ګڼي دوی مکتبونه ناجایز ګڼي خو خلکو ته دروغ وایي ورته وایي سي ان شاء الله په راتلونکي کال کې او شرایط نه دي برابر او شرایط برابر وو او یو خدي د پزا برابر وو دي عمل پزا برابر وو یوې خواته دي امن دندوري وي یوې خواته وایي سي اوس تک هم نسته په افغانستان کې امنیت دي او بلې خواته وایي شرایط نه دي برابر د خزو دي زندانی کول لپاره دوی شرایط برابر کړی دي خو دي خزو دي پانتون او د جنونو د مکتب لپاره دوی شرایط نه لري باوجود سی په دې خزو دي زندان شرایط برابرول دا سخت دي نسبتا مکاتب وته له دې سره سره په خصوص یعنی دا د ملت اراده اخستل دي کنه له دې سره سره اخیری خبره کوم چې خصوصي مکاتب یا خصوصي پانتونونه تاسو پورسته یو کې طالبانو پرمان ولیدل سوی وی ویل سي دغه باندې کنه خصوصي انسټیټیوټونه سي هغه په دې پروتیز او د ټیپ یو برخه کې کار کوي چې قابلیت یعنی نرسنګ په دغه برخه کې کار کوي هغه هم باندې کو کته شرایط نشي برابر ولا د خصوصي سکتور خو شرایط برابر کړی دی کایته لخذ ولنجونو سره د تعلیم هغه حرمت نه د تخکاری یا حرام نه د تخکاری نو غوی خو شرایط برابر کړی غوی خو کړی دی کته د شرایط وبانه کوي نو ولست دروغ وایي او دروغ باندې قطعباس
ډیر منه شغل سادات وخت کم دی کپلندو لندو خبري سره وکړو طالبان په خپل وسنی واکمنی کې د وخت په تیردو سره خپل تګلارې درګر د بدلوي نو لا پسې فراتی کیږي تحریر شام هم په لومړیو کې ته نرمي خبري کړې دي آیا افراطی ډلې ک دغه سترګر د لا پسې فراتی کیږي دوی به دوام وکړي
زمما په اند دیو دوام د دیو کړنو پورې مستقیم راځي که چیرې ته دیو د یوشته می پیړې ضرورتونه او د یوشته می پیړې حالات صحیح درک کی او د خلکو غوښتنې اهم ومني نو د دیو د پرمختګ استعمال شته دی اما که چې دیو په خپل زوړ فکر باندې وي او دیو ته خپل فکر حقیقت ښکاري نو دیو به د ستونزو سره مخ کیږي
شغل سنگروال د حیات تحریر شام ډلې پر مشر ابو محمد الجولانی لس میلیونه ډالر جایزه اعلان شوې ده د طالبانو په کابینه کې هم د ځینو کسانو لکه سراج الدین حقانی پر سر لس میلیونه ډالر جایزه ټاکل شوې ده دا کوم ارزښت لري ستاسو په نظر دغه ډول جایزه
بله رښتیا هم دا ډیره مهمه مسله ده په نړیوال ډګر کې او خصوصا په یو جغرافي موقعیت کې چې کوم سیاسي قدرت یو څوک چلی یا هغه د دغه سیستونزو سره مخ وي ولی اساسي پښتنه زه فکر کوم دا ده چې څنګه دغه افراطي ډلې واک ته ورسېدلې اساسي مسله دا ده اساسي مسله دا ده چې په افغانستان کې چې کوم طالبان واک ته ورسېدل هغه دا چې د دې دا دومره دوره ده په لومړۍ دوره کې لکه تاسو چې په سریزه کې ورته اشاره وکړل تم خوندي بندو التم دغه ستونزې بیا ولی واک ته ورسېدل یا فرضاً په سوریه کې د مصر نه راوخله تر سوریه پورې دغه ټول سیمه خصوصا هغه وخت کې لکه مو وخت نه چې اخوان المسلمین په دغه سیمه کې پیدا شوی دی او بیا ورسته د نور د یو د بل بسې را مېسته کېدلې دا ټول تقریبا یو وخت تاریخ دی چې په دې سیمه کې موجود ده خدای چې ولې د بشر الاسد په وړاندې پڅو رزو کې تقریبا واکل منځ دی حوال دا چې پرمختللي اردو درلودل څنګه ته دا حکومت چپاسو یا فرضاً تاسو په افغانستان کې پیږي چې غنیم لکه شاوخوا کې وسلوال ځواکونه موجود وو ولې په یو لسو رزو کې دا نظام ختم شو یعنی دا ټول هغه پښتنې دي چې باید اساسا ویل شي زه فرضاً تاسو ته په لاندې توګه څو مثال وایم هغه وخت چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر ویلی چې د ولسمشر غنی او د عبدالله ترمنځ تاوتریخوالی دې کچې ته رسېدلی دی چې نشي کېدلی چې دا دوی په خپلو کې سره په خلا شي او دا داسې مهال و چې په پولند کې د ناټو غړو هېوادونو جرګه روانه وه او هغو وویلی چې موږ د افغانستان د اردو سره 15 میلیارده مرسته کوو او امریکا ویلی 3.5 میلیارده موږ ورسره مرسته کوو ولې دغه دوه رهبران په خپلو کې نه جوړېدل تا ته معلومه دی چې په یو ارد کې په یو کونج کې یوه د ریاست جمهوري لوړه کوله او په بل کونج کې هغه نو دغسې حالات موجود وي کېږي یو بله ډېره خواشینوونکې خبره تاسو ته وکړم چې شاید ډېره مهمه وي کله چې په 9 کلیزه د استقلال لمانځل کېده اوم لیدل چې د امان الله خان د عکس په څنګ کې د ساقه او د زوی عکسونه پورته شول تاسې څه توقع لرئ د دغسې حکومتونو نه چې هغه په خپلو کې سره دغومره غوښنې ستونزې لري نو د هغه په وړاندې به حتمي دغسې افراطیان رامنځته کېږي یا فرضاً تاسو ته معلومه ده چې د تامچی چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته وویلي چې اشرف غنی او عبدالله دغومره اختلاف حد ته رسېدلي دي چې نور نشي کېدلی چې دوی دغه حکومت ته ادامه ورکړي یا فرضاً سوفکو یو بل څوک هغه معینې خبره کوي او یا فرضاً تاسو ته معلومه ده د امریکا استازي ریچارد اولسن وویلی چې موږ نور نه پوهېږو چې د عبدالله او د غني ترمنځ څنګه کولی شو چې روغه وکړو او له یوې خوا هلته ګورو چې طالبان په وړاندې تګ کې دي او له بلې خوا په هېواد کې فساد روان دی او له بلې خوا دوی دواړه په خپلو کې سره نه جوړېږي یعنی دغه ټول هغه څه وو چې لکه د سوریې ولسمشر او په افغانستان کې چې عبدالله او اشرف غني کومې لوبې وکړې دغه افراطیت ته لار هواره کړه چې نن ته هغه پوهېږي چې په افغانستان کې نجونې په دغسې حالت کې چې کله هغه انستیتوت طبي انستیتوت ته تړل کېدل دوی په لپو لپو اوښکې تویولي چې زه فکر کوم دا د 21 پېړۍ لپاره یو ډېره لویه ستره غمیزه ده ولې له بده مرغه دې ټول عملونه فقط په پرون کې باید ولټو او په نن کې ولټو علاملونه دغه دي
ډیر مننه ښاغلی سنگروال له دې سره د ازادي رادیو د 25 دقیقې بحث دلته پایته ورسید نن مو په دې بحث کې د دمشق او کابل د سقوط پر شباهتونو خبرې وکړې د حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ یاغیانو تیر یک شنبه پر دمشق ولکا ټینګ کړه او واکې په لاس کې واخیست چې باندې درې کاله مخکې طالبانو پر کابل ولکا ټینګ کړې وه خود دوی ترمنځ په ځینو مواردو کې شباهتونه و په ځینو نورو مواردو کې اختلافات لیدل کیږي
او جهان می څه پروا لاس کے لاس لرا مستا سا پختانا میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ غال رم ندا سا پختانا میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا یم پا داسے رنجختا چستا لاس میں مسیحا ستا پختانا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا کبھی زلفے پانا شپا دکھ دے نکڑی سابا